مشال ریډیو ته ورځ د پدې یو بل خبرونه کې موزه بوري ول کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بل اسو پدې یو ستا خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او له هغه وروسته د خبرونې په بیمونه کې دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې سره رالا مومن دی وړاندې کوي
سره مشورم به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته د روپۍ ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستنولو معاهده ځنډولې ده د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت را پرېوتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیره 38 ته رسیدلې ده او د فرانس خبری اجنسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکوري شوې الوتکې په تور باکس کې د تور باکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده او زه خبرونو تفصیل پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته د روپۍ ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستنولو معاهده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده د پاکستان د کونو چارو پاخي وزیر چودنی صالح خان پرون وویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شوو پاکستاني کډوالو په اړه تحقیقات نه وي مکمل کړي نو تر هغه به یې پاکستان نه قبلوي
لویدیس کې د پاکستانیانو پر ضد د ترهګرۍ دفې لګولی شي او دغه خلک یا خو د یورپ اوسیدونکي وي یا د هغوی خاریان او هغوی د هغه ځایه پاکستان ته رالیږلی کیږي مونږ به نور داسې خلک نه قبلوو چې تصدیق ونه شي دا پاکستانیان دي
یا تړون په 2013 کال کې شوی وو چې پکې ول شوی وو کچېرې یورپ ته په غیر قانوني لارو تللي پاکستانی کډوال ونیول شي نو پاکستان ته به بیرته لیږل کیږي د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت را پرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیره 38 ته رسېدلې او د ژغورنې عملیات دوام لري د لاهور د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه یوه چارواکي جام سجاد حسین نن مشال ډو ته ویل چې اوس هم د ملبې لاندې تر سلو پورې کسان گیر دي
تر ننه پدې کې د مړو شمیره 38 تر رسیدلې ده او له دې سربېره موږ یو سل درې کسان ژوندي د ملبې نه راوستي دي او دغه رنګ پرون د 50 غنټو وروسته یو 38 کلن ځوان چې شاهد نومیږي موږ ژوندي را بهر کړی دی زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي
دا پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د ودانۍ د راپرېوتو وجه تر اوسه نه ده معلومه د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د صوبې په هر ضلع کې به ماډل ډیګري کالجونه جوړولی شي په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغو کالجونو د جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړل شوی په کومو 1400 ضلعو کې چې به دا کالجونه جوړولی شي په هغو کې چترال دیر سوات او لکی مروت هم شامل دي په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شوی د غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې یې د مذهبي خپرونو یوه راډیو لرله په ماین چاودنه کې وژل شوی دی د غزنی د ولی ویاند محمد علی احمدی پرون له مشهدو سره په خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب وو تر اوسه کوم میډل یې د پیښې پړه پر غاړه نه اخیستی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ته سفر وکړ سو هلته اوسنی امنیتی حالات له نږدې وڅاري د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمی پرون مشال ډو ته ویل چې ولسمشر د لوګر له سیمایزو چارواکو د خلکو له استادو سره خبرې وکړي سو د موجوده ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري
په دغه سفر کې جمهور رئیس له پوځي او ملکي چارواکو او همداراز د خلکو له استادیو او په مجموعي توګه د لوګر له خلکو سره خبرې وکړي وضعیت یې له نږدې وکت له خلکو یې واورېدل د ستونزو او د ستونزو د حل په اړه یې خبرې وکړي د ټولو مهمه دا چې د هغوی وړاندیزونه یې واورېدل چې څنګه ستونزې حل شي
لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی وخت نا وخته د افغان پوځیانو وسلوالو مخالفینو جګړې پکې کیږي او د رپورټونو له مخې همدا مهال یې ځینې ولسوالۍ او یو شمېر سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي ټاکل شوی چې د پخواني شوروي اتحاد یو پوځي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په درېیمه نیټه به په ورجینیا کې په سزا محکوم شي. یو امریکایي ورځپاڼې د دې شخص د محاکمې په اړه چې نوم یې ایرک احمد الدین خودل شوی راپور ورکړی. نوموړی د اګست په میاشت کې د ترګرې سره په تړلو 15 تورونو مجرم بلل شوی و. امریکایي څارنوالان وایي د پخواني شوروي پوځي په افغانستان کې له طالب ډلو سره یوځای شوی و او په 2009 کال کې یې د افغانستان پر سرحدي پولیسو او امریکایي سرتېرو بریدونو کې برخه لرله. د فرانس خبري اجانسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکوري شوي الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو جمع کولو باکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. که چېرې دغه خبرونه تایید شي دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانس 2 ټلویزیون خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسه یا معلوماتو ثبتولو اله کې د یوې چاودنې غږ ثبت شوی. روسیې څېړونکو اتارتاس خبرې اجانس ته وویل چې روسیا تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند پلاس کې نه لري، خو دوی له فرانس غوښتنه کړې چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. او د چین او تایوان مشران په تیرو 16 کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کوي. په 1949 کال کې چې کله د چین د خلک جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسېده د تایوان پر یوه برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې نشته. وروسته له هغې چې ماینینګ جو د تایوان ولسمشر شو په تېرو 2 کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړې. د اوته دي محل مشال خبرونه
مو له مشال ریډیو اورېده چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. د پاکستان حکومت وایي چې له اروپایي ټولنې سره یې د غیر قانوني کډوالو د بیرته استولو تړون ځنډولی دی. پاکستاني ډیپلوماټان وایي د هند له خوا و کابل ته د وسلو ورکړه به خطرناکې نتیجې ولري.
Our main concern is our security. Why does Afghanistan need helicopters?
په پاکستان کې صحافت یو صنعت دی او کنه د یو ادارې په غونډه کار کوي.
د یو کارخانه په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي خو هغه نه اداره نه ده جوړه او اداره موږ هغې ته وایو چې د هغې یو ضابطه اخلاص وي، د هغې یو طریقه کار وي.
په 19 پروګرام مدرسې په اوسني عصر کې مو له دینی مدرسو سره د مالی مرستو موضوع څېړلې ده.
په پاکستان کې دنه داسې مدرسې شته لشکرې طیبه مثال واخلي په خپله باندې هغه نن سبا دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزورې ښکاري.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیا پرته یا د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته وراستولو تړون د ناسمې کارونې له کبله ځنډولی دی. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې وکړه. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخي لی نور حال راکوي.
د جمعې په مازیګر اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وه چې پاکستان د برتانیې نه سربیره ټول یورپ سره د خلکو د حوالګې له وزنامه ځنډوي ځکه چې ځینې یورپي ملکونه د دې غلط استعمال کوي. د ده په خبره یورپ پاکستان ته د بشري حقونو درس ورکوي خو په خپله په دې عمل نه کوي او هلته د پاکستانیانو او مسلمانانو سره امتیازي سلوک کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د یورپ نه 30,000 خلک بیرته وطن ته لے گل شوی دی.
لوی دیس کی دا پاکستانیانو پر ضد د ترهګری دفې لګولی شي او دغه خلک یا خو د یورپ اوسیدونکي وي یا د هغوی خاریان او هغوی د هغه ځایا پاکستان ته را لېږلی کیږي. مونږ به نور داسې خلک نه قبلوو او زه ټول یورپ ملکونو ته یو خط لیکم چې تر هغې به مونږ دا خلک نه قبلوو چې تصدیق ونه شي دا پاکستانیان دي او دوی سره کاغذونه یا پاسپورټونه او شناختي کارډونه شته که نه. مونږ به تر هغه دی نه قبل وو
د خلکو یو بل ته د حوالګې لوزنامو په حق لا چې مشال ریډیو د بین الاقوامي تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی
پاکستان یورپ سره معاشی تعلقات بھی سفارتی تعلقات بھی لوک تعلقات بھی پاکستان دا نشی افورڈ کولے چھے یورپ سره وعدے لاتے
پاکستان ولی یورپ سره د لوزنامه ختمولو یا زنډولو خبره کوي په دغه اړه راته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وی چې اصل مسله د ترهګرۍ د تور نه بلکې غیر قانونه توګواندې بهر ملکونو کې د میش پاکستانیانو دا تیزیاتوي
پاکستانیان دنیا کې په ملیونو په تعداد کې د ملکونو کې دي او کال په لاسه حالات شي چې لوکل خلک راتور شروع کی واپس پاکستان ته دا پاکستان نشي برداشت کولای او ولې چې بلکې معیشت به قابل نه وي ګورو خلکو نه یو جوړي ورس بلې ما خیال
د ذکر دا چې د روسیو کې اټلی کې عثمان غنی نومي یو تن د ترهګرو سره د مرستو په تور نیول شوی و کوم چې روسو پاکستان ته راولېږل شو خو په لټنو کې دغه ټول تورونه غلط ثابت شو او هغه خوشې کړی شو ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د هندو کابل پوځي همکاریو په اړه خبرې لا په لومړي پړاو کې دي پخوانی پاکستانی ډیپلوماټان د هند دې اقدام په اړه خبرداري ورکوي او وایي چې کابل ته د هندي وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري د جمعې پر ورځ رویټرز خبري اجانس د ځینو افغان او هندیو چارواکو له کولو وویل چې نوې ډیلای کابل ته جنگي هلیکاپټرې ورکول غواړي پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر خبرداري ورکوي چې د هند لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټر ورکول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري د جمعې پر ورځ ځینو افغان او هندیو امنیتي چارواکو رویټرز خبري اجانس ته وویل نوی ډیلی به کابل ته څلور جنگي هلیکاپټر ورکړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو زیاتېدونکي یاغیتوب پر ضد مبارزه وکړي د چارواکو د نوم نښودو په شرط ویلي په دې اړه به د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هند ته د سفر پر مهال پریکړه وشي خو په کابل کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ مشال راډیو ته ویل د نظامي او پوځي مرستو په اړه خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي
دی وای له افغان هوایي ځواکونو سره د هند د مرستو بحث په ابتدایي مرحله کې دی په دې کتنه کې به د دغو همکاریو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي
هندی خبریال پراوین سوامی وایي اوس چې کابل له اسلام آباد نه هیله شوی دی نو د نوی ډیلی لوري ته ګوري
پرزیدنت غنی می ویل بی ډیسپوینټډ وذ واټ هی هاز ریسیوډ فرام د پاکستانیز
دا څه ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه مایوس شوی وي او شایي دا اشاره ورکول غواړي چې که اسلام آباد خپلې ژمنې نه پوره کوي نو هغه دې ته تیار دی چې د پاکستان مخالفانو لوري ته وګوري
خو په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي دا منطق د منلو وړ نه دی چې ګواکې د هندي هلیکاپټرو په ترلاسه کولو افغانستان د طالبانو پر ضد جنگیدل غواړي
اور مین کنسرن از اور سکیورټی وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز
زموږ اصلي اندیشنه زموږ امنیت دی افغانستان هلیکاپټرو ته اول ضرورت لري آیا افغانستان په هغوی هلیکاپټرو طالبان وجل غواړي امریکایانو تر دولس کلونو په افغانستان کې جګړه وکړه خو د طالبانو په ختمولو کې بریالي نه شول نو افغانستان بلدي یو څو هلیکاپټرو سره څه وکړای شي نو موږ پر دې نه پوهیږو چې اخر د دې پوځي همکاریو مقصد څه دی
شمشاد احمد زیاتوی چې د هند لخوا افغانستان ته د هلیکاپټر ورکول هڅې معنی لري لکه په 1980 زیږیز لسیزه کې چې پخوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل توغندي نصب کړل او له امریکا سره د اټومي جګړې خطر پیدا شو نو په افغانستان کې د هند پوځي رول یا ورته د وسلو ورکول ډېری خطرناک او ویرونکي نتیجې لرلی شي
پامیر ساحل وټاکل شوی دی چې د افغانستان د عملی امنیت سلاحکار په یو رسمي سفر سبا د هندوستان پلازمینې نوې ډیلی ته ورسیږي له حنیف اتمر سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی هم ملګری دی. افغان چارواکی وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار به په دې پلاوي کې له هندي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ګواښونو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او نورو ورته چارو خبرې وکړي. اجمل اند پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي نوې دلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار سفر د سیمه ییزې همکارۍ د اصل پر بنسټ دی. حنیف اتمر به د یو افغان هیئت په مشرۍ د یکشنبې په ورځ د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوې دلی ته ورسیږي. د ملي امنیت د سلاحکار ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده، بلکې دې پدیدې د سیمې هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطره، هغې د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې
کیږي. د افغانستان د لوړ پوړي پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپل ولسمشرۍ په پیل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولی وو. نوموړي هڅه وکړه څو پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي، خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو اربیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي. دا سرکاري چې پر کندوز او نورو سیمو د وسلوالو طالبانو ورستوي پراخو بریدونو افغان چارواکي د سولې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ لا ډیر نه هیلي کړي. افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په دې ورستوي کې د روسیې په شمول د سیمې له هیوادونو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کړې. هندوستان هم د سیمې یو پیاوړی هیواد دی چې خپل د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ویان تواب غورزنګ وایي افغانستان په دې باور دی چې د تروریزم په وړاندې په سیمه ییزه کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نوموړي ویل د پاکستان په شمولي تل د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د مرسته ورسره وکړي، او په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره هم ښاغلی اتمر په دې مسله وغږیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دې په څنګ کې د تروریزم د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان وسلوالو ځواکونو پر تجهیز هم ټینګار کړی دی. په دې برخه کې د نړۍ او سیمې د دوستو هیوادونو څخه په دوامداره توګه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. نو ګنان په دې سفر کې به هم د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې او هم د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په حصه کې هم بحث او خبرې کېږي.
مخکې ویل شوي وو چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور روسي هیلیکوپټرې ورکړي، خو د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ویان ښاغلي غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د دې هیلیکوپټرو د ورکړې په اړه د هند او افغانستان ترمنځ خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي.
اجملاندو په پاکستان کې که یو خوا خبریالان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا پر دوی د بیان له ازادۍ څخه د ناوړه ګټې پورته کولو تور پورې کېږي. دا چې د بیان ازادي څه حدود لري او په پاکستان کې د رسنیو د نظم او ضابطه اخلاق لپاره څه ډول تګلاره موجوده ده، اما چې اعظمي په دې اړه رپورټ لري چې ساسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د تیر زیارت په ورځ د سینټ یوې غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد د یو مشر خبریال په ضد دي کاروایی وکړي، ځکه چې هغه د هیواد د پارلماني غړو په اړه ناوړه ټکي کارولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې سیاستوال یا د حکومت غړي پر خبریالانو له خپل حد د وتلو یا د بیان د ازادۍ په نامه له چوکاټه بهر خبرو کولو تور پورې کوي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې خبریالان له خپلې ازادۍ څخه تیری کوي، په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکي ډاکټر فیض الله جان وایي چې په دې هیواد کې ټولنې له صحافت سره سم ارتقا نه ده کړې او نه هم صحافت د یو ادارې په توګه رول لوبولې دي.
پاکستان کې صحافیان هغې ته د دې شیزونو پته نشته دی چې یاره څه هغې له کول په کار دي څه نه دي کول په کار، خو چې څه وکړي داسې او په هغې باندې ریاکشن راشي نو بیا دی په دې باندې چې خبره کوي چې یاره دا کول په کار وو که نه کول په کار. زه مدار چې په پاکستان کې صحافت یو انډسټري ده، خو دا انسټیټیوشن شوی نه دی تر اوسه پورې. لکه کوم ځای کې چې موږ وایو د ریاست څلور ستنې وي، نو په هغه کې یو ستنه چې کوم دی نو هغه میډیا هم وي، خو پاکستان کې میډیا یو انډسټري ده، د یو کارخانې په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي، هغه پروډکټس چې کوم دی جوړوي، خو هغې نه اداره نه ده جوړه شوې. او اداره مونږ هغې ته وایو چې د هغې یو ضابطه اخلاص وي، د هغې یو طریقه کار وي.
د پاکستان یو مشر خبریال ضیاءالدین بیا وایي چې پر قوانینو سربیره هره ټولنه یو کلتور لري او د هغه په پام کې نیولو سره باید کار وکړل سي. نوموړی نظر لري که چیرې خبریال د بیان ازادي په مسؤلیت یا ذمهواري سره وکاروي نو بیا به ستونزه نه ورته جوړیږي.
ازادي جو ہے جو ریسپانسبلٹی کے ساتھ آپ استعمال کریں.
چې کله تاسو په ذمهواری سره له ازادۍ څخه کار واخلئ نو باید بیا هیڅوک هیڅ ډول اعتراض ونه کړي. که چیرې اعتراض و هم کړي نو تاسو یې له قانون سره سم ځوابولی شئ، خو که چیرې ژبه په غلط ډول بې مهاره په ویلو یا لیکلو وکارول شي نو ښکاره خبره ده چې کلتور د دې اجازه نه ورکوي او باید دې ته پام وکړل شي.
که څه هم په پاکستان کې د رسنیو د نظم اداره سته، خو ضیاءالدین وایي چې دا اداره په حکومتي سرپرستۍ کې کار کوي، نه د حکومت خوشۍ ته لومړیتوب ورکوي. د پیمرا په نامه د برېښنایي رسنیو د نظم دغې ادارې که څه هم په تفصیل سره د خبریالانو لپاره د پیښو د پوښښ او خپرونو ضابطۍ اخلاق بیان کړي، خو ډاکټر فیض الله جان نظر لري چې خبریالان باید په خپله د ځان لپاره ضابطۍ اخلاق جوړ کړي.
پرېس لپاره په کار نه ده چې ضابطۍ اخلاق یو بهرنۍ اداره جوړه کړي لکه پیمرا. ضابطۍ اخلاق په ټوله دنیا کې صحافت باندې جوړی. نو زما خیال دی چې ګوره پیمرا سرکاري اداره ده، سرکاري اداره د صحافت دپاره ضابطۍ اخلاق نشي جوړولی. دا خو په کار ده د پاکستان کې د جرنلستانو یونینز دي، دا د هغې کار دی چې هغې په دې باندې اول یو ډیبیټ وکړي، یو ایکسټینسیو ډیبیټ. په هغه ډیبیټ کې چې کوم دی سیول سوسایټي شامله وي، په هغې کې میډیا هم شامله وي، په هغې کې پارلیمنټ هم شامل وي، او په هغې کې اکیډمی هم شامل وي، او دا هغه ډیبیټ پر رڼا کې دا د صحافیانو تنظیمونه کینی او ځان له یو ضابطه اخلاق جوړ کړي چې یاره مونږ به څه کوو او څه به نه کوو.
په پاکستان کې په داسې وخت کې د خبریالانو په اړه د بیان له ازادۍ د ناسمې ګټې پورته کولو خبره کیږي چې دا هیواد د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چیرې چې وخت په وخت خبریالان د بیلابیل لورو لخوا پکې ځورول کیږي او یا هم وژل کیږي.
احمد شاه اعظمی په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او تورې پورې کړی چې روان حکومت هم د نورو حکومتونو غوندې له میرټ څخه سرغړونه کوي او د ان ټي اس په امتحانونو کې کامیاب امیدوارانو ته خپل حق نه ورکول کیږي. بلخوا پر همدې د بلوچستان په اسمبلی کې هم باسوي او هم حکومتي چارواکو خپل نظر وړاندې کړی دی. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان د بیل بیل پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو ګڼو زده کوونکو د جمعې په ماسپښین د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او پر صوبایي حکومت یې تور پورې کړ چې د میرټ په نامه جوړ سوی روان حکومت هم له میرټ څخه سرغړونه کوي. د زده کوونکو د ان ټي اس له لارې د نویو ښوونکو د لګیدلو هغه پاڼې هم رسنیو ته ښکاره کړې چې پکې د اول نمبر امیدوار پر ځای شپږم نمبر امیدواره کامیاب ګرځول سوی.
میرټ او ناانصافي
ختم کړو،
میرټ او ناانصافي ان ټي اس مې ناروا سلوک
بند کړو.
محمد عظیم چې په کوټه کې د یوې شخصي اکاډمۍ مشر استاد دی له مشال راډیو سره یې د دوی د احتجاج په حق له داسې خبرې وکړې.
چې کوم ثبوتونه ملاو سوی دی پدای کی د پښین بالخصوص د خانوزی تحصیل دا غی علاوه د لورلایس د ژوبس د چمنس او په بلوسی سیمه کې د مجر سره د نوشکیو د دالبنین سبا قاعده په د مظاهره کې دایسي کسان ولیر دي چې دا غو خوند دي دا غو ورونه دي هغه کینډیډیټس په خپل دي چې هغه په میرټ لیست کې پر اول دویم دریم او پنځم نمبر راغلي دي. دوی و اتم نمبر والا ته خو پوسټ ورکړی دي کوم چې پر اول دویم دریم څلورم نمبر راغلي دي. هغه ته ویلي چې اسادا یونین کونسل نه دي یا د جی ای ټی یا د جی وی کمپوز غوړدا د موږ سره ستنه.
د زده کوونکو تر دې احتجاج ورسته د جمعې په مځګر بیا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم پر دې بحث وسو او د اپوزيشن یو شمېر غړیو پر حکومت او د ان ټي اس د امتحان اخیستلو پر طریقې کار هم نیوکه وکړه. د اپوزيشن غړی عبدالرحمن کتران په غونډه کې وویل روان حکومت داسې شوونکې هم لګولې چې د په خبره هغه خپل نمونه نسیل کړي. مراد خاتون چې د نېشنل ګوند د صوبایي صدر میر عبدالکریم میرمنده، هغه دلته د اسمبلی د ښځینه غړیو په مخ کې راوغواړي او یوازې دې دا ولیکي چې زه پلان کیم. موږ ته بیا د یوې ښوونکې په حیث قبوله ده که دغه ډول برتیان یې کېږي نو د تعلیم بیړه به غرقېږي نه نو څه به کېږي. بلی خواته بیا د دې په جواب کې د صوبې د تعلیم وزیر سردار رضا بړی چې د اسمبلی غړي ته وویل دوی ته د تعلیم په څنګه کې ټولې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې پاتې سوې، خو له هغه باوجود به دوی بیا هم هڅه کوي چې پر میرټ او له سیاسي لاسوهنې ما سیوا ښوونکي برتي کړي. که چیرې تاسو همدا نه راته په ګوته کوئ نو کیدلی سي چې ما ته حقیقت معلوم نسی. زموږ سیستم سمیدلی نسی او زموږ ماشومان له نورو سیمو سره د مقابلې په امتحانونو کې مقابله نسی کولی. لاکن دا هم یو حقیقت دی چې د تعلیم په څانګه کې موږ ته بیخي ډېرې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې راپاته سوي دي. د تعلیم د څانګې د وزیر په خبره دوی به د اسمبلی د ټولو غړیو نیوکې په پام کې نیسي او په هر ځای کې که په رښتیا هم د میرټ په مالی سوي وي نو سم له سره به یې پلټنې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم څلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمو بجو.
د خبر اجنسی د جمهور دوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت لاسانتیاو بې برخې دي. دوی وایي په سیول روغتون کې ډاکټران خپل کار نه کوي او نه ورته وړیا دوایانې پکې ورکول کېږي. دوی دا شکایت هم کوي چې د حادثاتو په وخت کې هم پکې په سمه توګه درملنه نه کېږي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي او سرکاري وړیا دوایانې هم نه ورکول کیږي او د صحت یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. د جمرود یو تن مشر ګلوزیر په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي په هکله مشال ریډیو ته وایي:
نامه یې سرکاري اسپتال دو خو ډاکټران پکې ډیوټي پوره نه کوي، بیا سرکاري دوایې راشي مونږ ته نه ملاویږي. نو ملیریا خو دومره ملیریا دو چې په هر کور کې دوا او درې په ملیریا پراته دي. مخکې ورځو کې یا غاغرا وستو دا سوزاکای بس لوګړې وکړې مخو چې په خپله په یوه کوټې ته یې غاغه ونیو په کوټه مې لوګي ډکه کړه. سبا یې بیا خوړلو مغو میاشو نه پېمرې او تش لوګي دي، هېڅ اثر یې مونږ نه کړو. آغا اوس لکه مونږ په شاکت کې اسپتال نشته. ای غزه مونږ دغه ځای له بیمار رسو چې په کار دی چې داسې اسپتال مونږ ته چل مخام اوس خوتن سالت خراب دی چلته خو دغه دوایی یا ډاکټر وی چې دستی ستن من خو پیوو کنه.
او یو بل تن دولت خان د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ په اړه وویل
چې دلته ملکانه سیستم دی زیاتنن چې کوم دی هغه ملکانو خلک دي پکې چې هغه چې کوم دی نه ډیپټي پښتنه څوک تی کولی شي، نه د وزیر پښتنه څوک ته کولی شي، نه د وزیر چې کوم دی څه حال یې شته. لکه کوزو اسپاتالونو کې خو سیستمونه دي حساب کتاب دی، نو دلته صرف په بلډینګ اسپاتال دی، نه پکې دوایګانې شته نه پکې ډاکټران شته. په کار داسې و چې اسپاتال سر بې وشي د پښتنه کېږي چې دا ډاکټر راغی دا رانغی یو داسې سیستم لکه چې کوز اسپتالونو کې جوړ شوی ولته ګوته لګوي په کوردو چې ګوتې سیستم لګېږي.
او د جمرود یو بل تن شیرمحمد وایي
علاجونو ته هم ښه ضرورت دی، ډېرو خلک ټول دلته دا ټول خلک دي غریبان دي، هېڅ پاسمانده خلک دي چې دلته مونږ څومره پراته یو په هغه پورې دلته چې مونږ بم دمکه وشي سره ویر یې نه ناباسو هغه وینې مینې یې پاکې کې نور هېڅ هم پکې نشته. بس ته چې ویره سوه هغه ته کمپلیکس ته یا شرفو ته نو بد غریب په الیار کې یا سویر کې یا ورسېږي. حقداره چې مرجنسی مونږ ته غټه جوړه شي پومدا اسپتال کې او د وایګانې وی خلکو عزت وی د بیزتی پکې نه وی.
د جمرود د خلکو د صحت د غستون زمو شکل د خیبر جنسي د صحت محکمه مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاستا وړاندې کړي. نو دوی وویل چې په جمرود سیول روختون کې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو مونږ به د هغوی پر ضد کاروایی کوو او چې د چا څه قسم شکایت وی نو په دې اړه د ایجنسی سرجن دفتر را تماس ونیسی. د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې باید دوی روختونونو ته پاملرنه وشي او د دوی ستونزې د پکې هوارې کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته ورځي است وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوي دا اسرار الله مومن را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغت څخه خبرونه لنډیز واورو
پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره د غیر قانوني کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د کونو چارو فقی وزیر چودھری صالح خان پرون وویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شوو پاکستاني کډوالو په اړه خپل تحقیقات نوي مکمل کړي نو تر هغو به دغه کډوال نه قبلوي. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چد را پریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیره 38 ته رسیدلې او د ژغورنې عملیات دوام لري. د پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د ودانۍ د را پریوتو وجه تر اوسه پورې نه ده معلومه. د خبر پښتونخوا وزیر الله پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه. د خبر پرون د وزیر الله د دفتر لخوا په خپره شوې خبر پاړه کې مخکې ته راغلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړ څو هلته اوسني امنیتي حالات ته نږدې وګوري. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي پرون مشر لوته ویل چې ولسمشر د لوګر له سیمه ییزو چارواکو د خلکو له استازو سره خبرې وکړي څو د موجوده ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري. لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی وخت نا وخت د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې پکې کیږي. ټاکل شوی چې د پخواني شوروي اتحاد یو پوځي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په دریمه نیټه به په ورجینیا کې په سزا محکوم شي. د فرانس خبري اجنسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نورسپور شوې الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو جمع کولو باکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. او د چین او تایوان مشران په تیرو 16 کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کوو چې ګلایازي وړاندې کوي او لا غوړسته تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په تکراری توګه اوریدلای شي چې کوربه به احمد شاه اعظمي وي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي ادارې ناسا تحقیقي خلایي ګاډي کې سینی د نظام شمسي شپږمي زحل سیاري تر ټولو روښانه سپوږمۍ انسلاډس سره نږدې تیریږي. د ناسا خلایي ګاډي کې سینی به خپل حتمي کوشش کوي چې د زحل سپوږمۍ له سطحنه 50 کیلومتره په فاصله کې تیر شي. په دغه سپوږمۍ یو ډیره مهمه موندنه شوې ده چې د دې خبرې قوي امکانات موجود دي. کچري لازمه کې نه بهر په کوم ځای کې د ژوند اثرات وي نو په دغه ځای کې هم کېدلی شي. د ساینسدانانو په اند د زحل سیارې په سپوږمۍ د واورې لاندې یو سمندر هم کېدلی شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په اجرام فلکي کې کومې اوبه دي هغه د مایکرو ارګانیزم د نشونما لپاره کافي وي. د کیسینی پروګرام یو ساینسدان کرټ نیبر وایي چې انسلاډس سپوږمۍ یوازې د سمندر دنیا نه ده بلکې دا یو داسې جهان دی چې پکې ژوند تیرول ممکن کېدلی شي. دې زیاتوي کیسینی خلایي ګاډې به د زحل د سپوږمۍ سره نږدې تیرېدو پر مهال مالیکولر هایډروجن د جمع کولو کوشش کوي. د امریکا خلایي میشن نیو هورایزنز د پلوټو سیارې دوه وړوکي سپوږمیو کې د یو کیری بیروس نومي سپوږمۍ تصویرونه اخیستلي دي. په دغه تصویرانو کې په واضحه توګه ښکاري چې د دې دوه برخې دي او په ممکنه توګه د واورې ګټونو د جنګېدو له وجې دا په وجود کې راغلي وي. کیری بیروس نومي سپوږمۍ نسبتا لویه برخه شاوخوا 8 کیلومتره اوږده ده او د وړوکي برخې قطر 15 کیلومتره دي. د دغه سیارې دویمه سپوږمۍ سټارکس دوهم دومره ده. د دې میشن ساینسدانان وایي دغه سپوږمۍ د توقع نه زیاته روخانه ده. نیو هورایزنز دغه تصویران د جولای په 14 نیټه اخستی وو او وسې زمکه ته لیګلې دي. د دې تحقیق دارای کار په خلا کې نور هم پراخه شوی او دا وخت دغه جاز لزمکه نه 15 اربه کیلومتره لري تللې دي. د ایرامې مصر پټ رازونو موندلو لپاره په پراخه کچه ساينسي تحقیق شروع شوې دي. د فرانس، جاپان، کینیډا او مصر کارپوهان په دغه تحقیق کې برخه اخلي. په دې تحقیق کې به د سلورو مقبرو جاج اخستل کیږي. په دې کې به ډیر زیات طاقتور انفراریډ رڼاګانې او جدید آلات کارول کیږي. کاربوهان به کوشش کوي چې دا خبره معلومه کړي چې دغه اهرامونه څنګه جوړ شوي ول. یاد دی چې مصری چارواکو په دې وروستو کې د داسې قسمه ټکنالوژي کارولو اجازه ورکړی وو چې د ملکه نفرتیتی د یو ورک شوي قبر معلوم کړي. دغه قبر په اړه ویل کیږي چې دا د توتن خامند په مقبره د دیوال نشاته موجود وو. د ای پی خبرې جان تر مخه ساینسدانان د سلورو اهرامونو د پټو رازونو موندلو کار په روان میاشت کې شروع کوي. د مصر آثار قدیمه او وزیر وای چې دا منصوبه د قاهره په جنوب کې شروع کوي. دا اهرام سلور نیم زره کال قدیم دی. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید اخراج په ډیر رفتار سره روان وي. نو دا روانې صدۍ په اخر کې به د خلیج فارس درجه حرارت د انساني بدن لپاره د برداشت نه بهر شي او د دې حد به سلور اویا نه و اویا ډیګری سینټی ګریډ پورې ورسیږي او دوبۍ، ابوظہبی او دوها به د استوګنې قابل پاتې نشي. د میساچوټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي د کمپیوټر په مرسته یو سروې کړی په دې کې د دې خبرې اټکل شوی چې د خلیج فارس په درجه حرارت کې ډیره زیاته اضافه کیدلی شي. په دې تحقیق کې شامل ساینسدان الفتح طاهر وای چې د خلیج فارس جغرافیا او موسم بدل دی او په روانو لسیزو کې ګرمي نور زیاتې دي شي او دا ضروری نه ده چې د صدې په اخر کې وي. دا له مخکې نه هم ممکن کیدی شي. دغه تحقیقي رپورت چې په نیچر کلایمیټ چینج مجله کې خپور شوی تر مخه دوبۍ، ابوظہبی او دوها به د استوګنې قابل نه وي خو مکه به دغه ګرمۍ نه محفوظ وي. د موبایل او کمپیوټر مشهور اپل کمپنی ویلی دی چې په روان کال کې یې د 240 دیش ارب ډالرو ګټه کړې ده او 40 کروڑ اتیا لک آیفون سیټونه خرڅ کړي دي. په دې رسو کې اپل کمپنی نوې آیفون 6S، اپل ټی وی او آی پیډ پرو معرفي کړي وو. اپل کمپنی وای چې په چین کې یې ګټه د نورو وختونو نه ډیره زیاته شوې ده. زیاتره شنونکي وای چې ډیر زړه چین د امریکا په مقابله کې د اپل کمپنی لوی مارکیټ ثابت شي. د اپل کمپنی مشر ټام کوک وای چې په چین کې نور سرمایه کاری کوي. په 2015 مالی کال کې اپل کمپنی تر ټولو زیاته ګټه کړې ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونه کې هم فلم اینټ مین په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 215 اویا میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 106 اویا میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ټوټل ټرانسوینیا دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 101 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی مارشن په لومړي نمبر، فلم گوس بامپس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم بریج آف سپایس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د اکټر شاهد کپور فلم شاندار په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پیار کا پنچنامه 2 دی چې د 500 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم جذبه دی چې د 25 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو براد پټ، کرسټین بیلی، ران ګوسلینګ او سټیو کارل نوی فلم دی بیگ شاٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال مایکل لیویس په کتاب جوړ شوی دی چې هم دغه عنوان لري. په فلم کې د امریکا د 2001 کال نه تر 2010 کال پورې مالی بحران ښودل شوی چې څنګه لوی کمپنی دیوالیه شوی او ځینې کمپنی له مخکې نه خبرې وي چې مالی بحران را روان دی. فلم دی بیگ شاٹ به د دسمبر په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Michael, how are you?
I found something really interesting.
The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail.
The housing market is rock solid.
It's a time bomb.
So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan.
Dr. Mike Burry, yes, he does. All the banks, we're having a big old party. A few outsiders saw what no one else could. The whole world economy might collapse.
I'm sure the world's banks have more incentives than greed.
You're wrong.
No one's paying attention.
The banks got greedy. And we can profit off of their stupidity.
You want to bet against the banks?
I think we're either high or having a stroke.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سٹار وارز وم فلم دی فورس اویکنز مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم چی سٹار وارز اپیسوڈ 7 دی فورس اویکنز نومیږي مشهور ډایریکټر جے جے ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو هاریسن فورد، مارک هیمل، کیری فیشر، ایڈم ډرایور، ڈیسی ریڈلی او نورو کار کړی دی. په دې فلم 200 ملیون ډالر لګښت راغلی دی. فلم سٹار وارز اپیسوڈ 7 دی فورس اویکنز با د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
Who are you?
I'm no one.
I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for.
There are stories about what happened.
It's true. A Jedi. They're real.
The Force is calling to you.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوکون، پریانکا چوپڑا او رنویر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ڈائریکٹر سنجے لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په هند کې په ولسو کې د هند مراٹا پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دویمې ښځې مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهوره وه چې په ټول یو څلوېښت جنګونو کې یې برخه اخیستې وه او په یو جنګ کې یې هم شکست نو خوړلی. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं.
د هندی سینما ایکټر رندیپ هوډا نوې فلم میں اور چارلز نمائش لپاره وړاندې شوې دی. دا فلم د مشهور جرائم پېښور چارلز سوبراج په جون جوړ شوې دی. دا په رښتینو واقعاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د چارلز سوبراج د شخصي ژوند او بیا د جرمونو په نړۍ کې فعالیتونه ښودل شوې دي. په فلم کې رچا چډا هم کار کړی دی.
तुम हो कौन? सब
गौतम बुद्ध का अवतार है चार्ल्स.
आई लुक लाइक द डेविल.
लोग आपको क्यों मानना चाहते हैं?
क्योंकि मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ.
चार्ल्स वो कहानियां लिखता है जो आगे चलकर बेच सके.
क्या है वो? है क्या चीज? चोर है वो, उचक्का है, मर्डरर है.
I'm guilty. Just joking. ऐसे भागो कि उस पे मूवी बने.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 ولزرا ات سوا اتیا او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مدرسې پوسنی عصر د مشال ریډیو په 19 خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو ورکولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنې او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریبو زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستانیو مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرستو ته ځانګړې شوې. د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه چې کله په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه یې د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره یې عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجسټر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خو داسې مدرسې دي چې دوی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې دا خو سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او دا حکومتونو نه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز بله بلا ډېر راځي او پاکستان کې دننه چې کوم دی داسې مدرسې شته. لشکر طیبه مثال واخلئ، په خپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزورې ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پورې کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستانیو مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي هغه سعودي عرب لولار سي نو هلته خلک ورسره تعاون کوي. دا هغه ځای خلک برطانیه لولار سي دا هغه ځای خلک ورسره تعاون کوي، امریکا لولار سي دا هغه ځای خلک ورسره تعاون کوي. په هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک دي. مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي نو په هغه کې دا تر سلفیان مانداران وي چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو ترویج وکړي نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرو خلک وي نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا هغو اشاعت وشي خو په حکومتي سطح باندې دغه صحیح زما په معلوماتو کې نشته. او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اته لس کسان زه پزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېره لویه سطح کوي له هغو زما د دغشي اعتراف اورېدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په ځواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مرستو په اړه چې مې کله په کراچي ښار کې د دارالخیر په نامه د یوې مدرسې له ویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې له بهره پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به شک نه چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی پوها لرل کې سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغه یا خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه دی مدارس ته مختلف مدارس ته راليږي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي مثال زمونږ مدرسه ده، دا مدرسه کې بل یو کس راشي هغه لس روپۍ چا راکړي چا پنځوس روپۍ چا سل روپۍ راکړلې، لیکن الحمدلله په عقب باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوي په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دا و روتین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو. کوم وخت چې څه پیچیده مرض دی نو بیا هغه ته کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک څښاک او استوګنې اسانتیاوې ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زموږ د شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو ازموینه اخلو او پر دوی مفیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
ہمارے مدارس کسی ملک سے کوئی فنڈ نہیں لیتے.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکو پیسې د خپل اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نه ویشت هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
مدرسه کې د کیسه مطلب دی چې یو اوري چې خپل اکسپنس خپل اخراجات چې کوم دی هغه خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې 3,000 دی او تقریبا 1,000 روپۍ چې هغه جمع کوي. هغه کې غیر ملکي طلبه ډېر زیات دي، خصوصا پاکستاني د روان دغه شهو د خپل خرچه په خپل برداشت کوي. او بل طلبه هغه دي بل کیسه چې کوم لکه هغه خپل خرچه نشي برداشت کولی، هغه سره ادارې تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک سکاب او تعلیمي خرچه مدیکل چې څومره خرچه ده هغه باقاعده اداره برداشت کوي او اداره باقاعده هغوی له معاله سکالرشپ هم ورکوي چې هغه خرچه بیا موږ دا سوچو کو زمونږ ادارې چې کوم مینجمنټ دی شوی دا کوم دا چندو کې خلکو ته محتاج نه یو خود کفیل یو. نو اوس زمونږ ادارې چې کوم دا زمونږ دغه چې باغه خپل مارکیټونه دي، خپل دکانونه دي، خپل ګودامونه دي، خپل رستورانت دي، دغه یا مدرسه دي، هغه یې چې کوم دغه دي هغه موږ په طلبه مولا کو موږ دا خو نه وایي چې موږ هغه بالکل خود کفیل کړو، خو دا دا لکه ساعت تک لکه تقریبا موږ دا وایي چې بس چې کوم دا هغه د خلکو نشته.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي خو ځینې لویری د وصولي رسیدونه نه اخلي.
زموږ د ډارې غټه اجاره ده، عالمي خبر باندې مشهور ده، دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي. سرکار له موږ قطعا یو پیسې نه ملاويږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي، یو پیسې حرام، یو پیسې نه ورکوي. او موږ به کهمیل څوک راکوي که نه هغې نه انکار هم نه کوو. موږ ورته وایو چې راشي ورکوي ځکه زموږ ضروریات ډېر زیات دي، خو چا راکړي نه دي د اوسه پورې. عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي، هغه وایي لکه زموږ دغه ورکړه
دا خیبر پښتونخوا په سوابی ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې عام خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپله له خلکو چنده نه غواړي، خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
موږ لا تر ننه پورې داسې نشي ثبت کولی چې موږ ته نه چنده وغوښتي، بلکې موږ وایو چې خپله د الله د دین ذاته د چېرارې امداد وکړو، خو الله دې ولا اجر ورکړي. نور زموږ چا نه چنده نه غواړو او نه مشرانو وغوښتې ده، ځکه دا مدرسه زموږ استادان مشر هم زموږ مولانا کریم صاحب
بلخوا پدی ضلع کې وبل مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګی نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپل کورنۍ په مرسته چلوي، خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د تور نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه هم ورکو، او بل زما د والد چې دوستان زمونږ کوم مرګري مرګري چې نو هغه کله نه خو لکه مونږ داسې سپرا پر شاگردان پیسی ورکی غلط کار کے استعمال نشی، غلط دے کے استعمال نشی، اللہ پر استعمال
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سات چې د یوې میاشتې لګښت یې لکونه روپۍ کیږي. په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي، بلکې دا مخلګو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد چلیږي، په دې کې د حکومتونو هیڅ حصه نه اخیستې ده او نه پکې اخلي، نه مخکې تعاون کړی نه اوس تعاون کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د دې تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عام خلکو په مرسته چلوي.
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي.
خو دې هر څه د پکتو سر بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نمونه پیسې ورکوي.
کم فوندونه راځي خارج نه، مطلب د لکه خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، لا مختلف چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقه په نوم، چاته سب په نوم، مطلب ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسط نور ملکات دي کم دي د خاص کر عربو هیوادونو دي دای ورته ورکي نور نور هغه کوي، مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم دی پرابلم مې ورته وایي، لا سهولت ورته وایي دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمې دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي او سرپوټونه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شی نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بې وزله کورنۍ سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي، خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د سختې ریزي او فرقواریت په وده کې سرور لوبولې دي او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
د باختر ستوري
او
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر